السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلاست خبرونه په خبرونو پیلېږي د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د 15 کلونو کم عمر نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مې سره سمون خوري د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 212 ولسوالۍ وتر پوښښ لاندې ونیسي د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي
په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په همدې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه پولیو په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده خو افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه را رسیږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفیر معرفي کړی دی ساحل شاهین نن ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان سفارت کارکوونکی قادر شاه د اوس لپاره شارج دفیر ټاکل شوی قادر شاه د پرزیدلې جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا ویاند خو په هند کې افغان سفارت په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان خپل دندو ته دوام ورکوي په بیان کې چې د سفارت پر رسمي فیسبوک پانه خپور شوی دا راپورونه افواهات بلل شوی لکه مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی وو او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي د ترکیه د پرونیو انتخاباتو نږدې ټولې رایې حساب شوي او ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته تللي دي د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه 99.8 سلنه رایې حساب شوي او اټکل کېږي چې په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي د حساب شویو رایو له ډلې 49.24 سلنه ولسمشر رجب طیب اردوغان او 44.95 سلنه د سیال کمال کلیچدار اوغلو ګټلې دي دار اوغلو چې په انتخاباتو کې د اردوغان اصلي سیال دی نن وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي څارونکي وایي ولسمشر اردوغان له 40 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له سختې ننګونې سره مخامخ شوی دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي هیوادونو د سفر په لړ کې لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلې دي اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي زلنسکی پر خپل ټلګرام باندې لیکلي دي چې برتانیا په خو هم د اوکراین د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکخه و او په خبره یې اوس به هم خپل د همکاریو ته دوام ورکړي زلنسکی له دمخ کې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې مرستي ترې وغوړي له اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستي د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوې دي او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د دریو یا ورځنیو یا 50 اوور لوبو لپاره نن خپل لوبډله اعلان کړه د لوبډلۍ به د رواني جون میاشتې له 2 تر 8 نیټې پورې د سریلانکا په هامبانتوتا ښار کې ترسره شي کرکټ بورډ په یو بیان کې له سریلانکا سره په لوبیدونکو لوبغاړو کې په ترتیب سره د حشمت الله شهیدی رحمت شاه رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن نجیب الله زدران محمد نبی اکرام علی خیل او بخی اکرام علی خیل عظمت الله عمرزی راشد خان مجیب رحمان نور احمد عبدالرحمن فضل حق فاروقی او فرید ملک نمونه یاد کړی دي عبدالرحمن چیزوان ال راوندر او تیز تو پچون کیدای نوې لوبډلې تور زیات شوی او ځینې بخوانی لوبغاړي لکه ګلبدین نائب او یمین احمد زای د ریزرو لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوې دي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د دې او نور مطالبو تفصیل راځي د خبرونه کې په نوې ډیلی کې د افغان سفارت کې د لانجه په اړه جزئیات درکړو د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ په مقصد په مالیاتو کې د تخفیف خبر ورکوي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري را باندې تکو چې تجارت باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د هیواد د کرکټ مشهور مینوال رحیم صدیقی وایي چې له بنگلاديش سره د ملي لوبډلې د روانې لوبې لپاره د جنو د تعلیم غوښتنه پر کمیسونو لیکلې ده.
تیشرت می جوړی کړی دي شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي څکه پنړېوالو باندې موږ باید غږو کو په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکې.
پنړېوالو مسایلو کې د ترکیه د انتخاباتو وروسته یو نتایج ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالو ورځې ته کتنه کړې.
مونږ له هغو کورنیو څخه یو چې هر یو مو د نړۍ په یوه ګوښه کې د دې انتظار باسو چې نن یا سبا به د افغانستان وضعیت بدل شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او تر خوای هغه اداوی په کلک را دوي چې ګنې دا سفارت د طالبانو استازي ته سپارل شوی دی. په هند کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې چې نن یې ازادي رادیو ته راوستوله بل دی چې د چانوم ذکر کړي هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوې شارج د فیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپرولو او ترخوای د طالبانو رژیم ته تا د کمپاین په چلولو تورنوي. د پداسیال کې د چنن سهار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل قادر شاه چې په سفارت کې کارکونکي وو د اوس لپاره شارج د فیر ټاکل شوی دی. د هند حکومت رسمن په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارز دافیر د ټاکلو په اړه د زدون نقیز څرګندونو وروسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي خبرګون خوده. دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي رادیو ته راغلي په کلیکل شوی دوی د هغه شخص ادعاوی په کلک را دوي چې وایي د طالبانو په امر په نوي ډیلی کې د ماموریت مشري په غاړه اخیسته ده. په اعلامیه کې زیاته شوی په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او خپل افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي. که څه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارز دافیر ټاکل شوی خو په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل اعلامیه کې بیل دی چې د چانوم ذکر کړی لیکلي هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوې شارز دافیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو بخپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلون کړي. ازادي رادیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونی وخو هغه لپاره لپسې اړیکو وروسته هم اړیکه جواب نه کړه. قادر شاه د جمهوریت نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پات شوی دی. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي رادیو ته راغلي چې په یو کې له دندې د قادر شاه د منفقه خبره هم شوی. دا مکتوب په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی په لاسلیک د 1302 کال د غوی پاتر لسمه نیټه صادر شوی او په کې قادر شاه لغیر رسمي او مرموزو کسان سره پاړي کونی ولو د اداري او رسمي کارونو او اصول په سرغړاونې توران شوی او تری غختل شوی چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي. په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په 15 لاسلیک کړي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې. بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک په کې لیدل کیږي په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دندې د پای ته رسیدو خبره شوې. دا مکتوب هم د غوی په 15 نیټه لیږل شوی او په کې له خاغلی مامونزی غوښتل شوی چې افغانستان ته ستون شي. په هند کې مو د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیوله خو ځواب یې را نه کړ. د هندوستان حکومت بیا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی خو د پاکستان، ایران، روسیې، ترکیې، د مرکزی آسیا یو شمېر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګرۍ ته یې خپل استازي لیږلي دي.
په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت د کنټرول لپاره د روانې لانجې په اړه جزئیات مو اوریدل. په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو او قونسلګریو پر سر د لانجو او همدارس د یو زیات شمیر دغو مرکزونو د نامعلوم برخلیک په اړه مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتل دي چې ولې د سیمې یو شمیر هیوادونو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه پیژني سفارتونه او کنسولګریانه طالبانو ته سپاري.
دا سده چې دا غونډي وادونه اکثرا په دې چې ډیر افغانان التوسیږي، یلته تجارت لري، یلته دوی مجبور دي چې ډیر مهاجر وسیږي، دا دغه مشکلات د حل په خاطر دوی ناګوزیر دي، مجبور دي چې باوجود چې د نننی حکومت دوی په رسمیت نه پیژني، بلالو دوی غواړي چې دلته اقلا یو ارتباط قائم شي. دغه سفارتونه دوی ته ورکړي په دې چې هغه پخوانی کارمندان د سفارت چې بل جمهوریت پورې ارتباط درلود، خو دوی دلته اړیکې د مرکز سره نه دي، په صلاح امانګي نشته دی. نو دغه د پاره چې دا هیوادونه دغه سفارتونه دوی ته ورکړي دي.
نادم صاحب، د سیمې د یو شمیر هغو هیوادونو په ګډون چې طالبانو ته کنسلګریانې او سفارتونه سپارلې دي، نړۍ تر اوسه طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو په داسې یو وضعیت کې څونه اعتماد کیدی شي په طالبانو باندې چې دوی ته د افغانستان سیاسي استازولۍ ور وسپارل شي؟ او آیا دا ویر هم شته چې له دې سیاسي استازولۍ څخه ناوړه استفاده ونه شي؟
مشکلات شته دي، مثلا هغه څوک چې د باندې دي جرات نه کوي چې ولاړ شي، مثلا د دیو هغه د خلکو کارونه هم دوی نسی حل کولای، پتی چې هغه کافی ظرفیت هم دوی په سفارتو کې دوی نه لري چې وکولای شي. هغه پخوانی ډیپلوماټان چې زده کړی وو په دې ډیپلوماتیک په اصطلاح برخه کې زده کړی وو، دوی تجربه درلودي، اوس هغه تجربه د خلکو هم نه لري چې وکولای شي هغه د افغانستان پرستیج دنیا ته وروخي.
وخت نه وخت د افغانستان د کنسولګری او سفارتونو باندې د نویو او خوانی ډیپلوماټانو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شوي او رامنځته کیږي، نو داسې یو وضعیت څونه د افغانستان عمومي تصویر په نړۍ کې بدنام کولی شي؟ او بل دا چې هغه اسناد چې افغانان تور کول کیږي د دین نمائندګانو لخوا، نه دا څونه نړیوال ته د اعتبار وړ کیدی شي په داسې حالت کې؟
او خبر داده چې اوس خو تاسو و ما وویل بخکې چې دا ناګوزری او مجبوری ده چې دوی دا دنیا د سفارتونو سپارل دي د نړۍ حکومت ته. اما دا په افغانستان په اکل یو جهانی اجماع وجود لري چې دوی دغه نړۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، په دې پرسپکت نه پیژني چې د نړیوالو غوښتنو ته دوی باید سر کیږدي، او د ولس غوښتنې دي چې هغه د تحصیل حق دی، د ښځو ته د کار حق دی، دا ټول هغه شان دي چې د حقوق بشر مراتول دي، کنونسیونونه چې د ملل ملګرو ملتونو دوی په رسمیت باندې پیژني، دغه ټول هغه څه دي چې طالبان تر اوسه په دې باندې فیصله نه دي کړې، او دا ډېر مشکل دوی ته پیدا کړی دی. دغه وجه نه چې دنیا اجماع لري او دوی په رسمیت ونه پیژني، که چیرې دوی په رسمیت ونه پیژني دغه مشکلات به متاسفانه دا ټول مشکلات د خلک د افغان پر ولس باندې راځي. افغان ولس په یو بې سرنوشتي دی، یو ادمي هویت په اسلام سره مخامخ دي. افغانان په بهر کې دا پاسپورتونه چې لري، مثلا د دوی سټیکر د پخوانی رژیم پورې چې مربوط دی، هغه سټیکر دنیا پر رسمیت نه پیژني چې دوی تمدید کې پاسپورتونه دوی نه لري چې خلکو ته توضیح کې. نو دا ډېر مشکلات دي چې متاسفانه چې په دې کې افغانان ډېر ضروري دي.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم و چې د په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او کنسولګریو پر روانو لانجو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د مالیو په برخه کې د خصوصي سکتور لپاره لپسې نیوکو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په مخه په مالیاتو کې تخفیف راوستی. د پداسیال کې د چمخ کې د خصوصي سکتور استازو په وارور د کمیګټې او لوړو مالیاتو لکبله شکایت کړی. بلخو د افغانستان د سوداګری خونه وای افغانستان په لوړې مالیې اخیستو پرمختګ نشي کولای، او لازمه ده چې د کار روزګار د پراخېدو لپاره هڅې وشي. امید ظهیر مل د موضوع تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخې په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوي رامنځته کړي دي. طالب چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دې اسانتیاو او په مالیاتو کې د تخفیف راوستو اعلان وکړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل د دوی لومړی ستونزې مشخص کړي او بیا یې د حل لار ورته مونډل ده.
مشکلات بررسی کردیم،
ستونزې مو وڅېړلې او وروسته مو حل لارې چې د ټولو لپاره، یعنی د حکومت، ملي سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د منلو وړ وي، مشخص کړي او بیا مو امیرالمؤمنین ته وړاندې کړي. لنی کمرغه امیرالمؤمنین هغه څه چې مو وړاندې کړي وو بل کوم لاسوهنې و منلې او راوایستولې.
برای ما فرستادن
د طالبانو د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته د سانتیاو رامنځته کول او د مالیاتو په اعلان شویو تخفیفونو کې د خصوصي سکتور روباره انتفاعي مالیه له 3% 2% تر راټیټه شوی. کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 1% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوی او تر خوای خصوصي په هنتونونو، خوندزیو او مدرسو ته د یو کال لپاره روباره انتفاعي مالیه هم بخل شوی ده. همدارول د تیل او غازو د پمپ سټیشن او اړوند په خواني بررسي معاف شوی، خو د نورو کلونو لپاره هر پمپ سټیشن مکلف ګرځول شوی چې په هر لیټر تیلو کې 0.6% ثابته مالیه د طالبانو حکومت ته ورکړي. د طالبانو حکومت خصوصي سکتور ته د نویو اسانتیاو درامسته کولو په برخه کې ادعا کړي چې په هر ځون کې د سوداګر او صنعتکارانو لپاره د پاسپورتونو د ویش زمينه برابرېږي، د ویزو د اخیستو د ستونزې د حل په برخه کې به ورسره مرسته کیږي او په ټولو بندرونو کې به د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعالوي. خو د طالبانو حکومت سوداګر او صنعتکاران په دې مکلف کړي چې د سوداګرۍ تر جواز اخیستو مخکې به 1500 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر محمد یونس محمد وایي افغانستان په لوړې مالی اخیستو مخکې تک نشي کولای او په کار د همکاري لا زیاته او ستونزې حل شي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري رابنځته کړو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې اوس مهال سوداګر افغانستان ته د خپلې پانګې د انتقال په برخه کې ستونزو سره مخ دي. هغه د افغانستان د صنایعو او قانون خونی مشر شیرباز کمینزاده له طالب چارواکو غواړي چې صنعتکارانو ته د خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مالیاتو د تخفیف او خصوصي سکتور ته د اسانتیاو درامسته کولو په اړه خبر ورکوي چې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر صنعتکارانو او ترخوایي یو شمېر هټیوالو انتقاد وکړ چې په بیلابیلو نمونو ترې مالیا اخیستل کیږي چې د دوی کار روزګاری له سقوط سره مخ کړی دی.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیې د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیې د پرونی انتخاباتو تقریبا ټول رای حساب شوې دي او له حساب شوې رای ښکاری چې انتخابات دوهم پړاو ته تللی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو لمخه اټکل کیږي چې په سیمه ایز وخت ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي. دا چې تر اوسه پورې څوک مخکې دي، زما همکار اسد الله لودین په سټوډیو کې را سره دی او چې زیات را کوي. لودین صاحب،
او ډیر مننه تکل صاحب. د مخکیتو په حساب اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا ته نږدې دی، خو البته 50 جمعیاو رای نه دی پوره کړي. نو له اوسنۍ شمیرو داسې ښکاري چې ټاکنې دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو ټاکنې به هم 2 اونۍ وروسته د می پاتې 28 نیټه تر سره شي. د ترکی رسنیو دراپور لمخه 99.8% رای تر اوسه حساب شوی چې رجب طیب اردوغان پکې 9.2% او کمال کلیچدار اوغلو 4.15% رای ګټلې دي. دواړو نوماندانو خبرې کړې دي او دواړو د دوهم پړاو ټاکنو هرکلای کړی او د غو ټاکنو ته چمتووالی خودلې دی. خو باید ووایم چې پرونی ټاکنې یوازې ولسمشری نه وي، پارلماني ټاکنې هم پکې وي. راپورونه وایي او د ترکی رسنیو موندنې هم دا ښیي چې په پارلماني ټاکنو کې د اردوغان ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې دي. رويټرز اژانس ویلي چې د اردوغان پلوي نوماندانو د پارلمان د 600 څوکۍ له ډلې 321 خپلې کړې دي. په تیرو 20 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اردوغان سیاسي مخالف دومره رای اخلي چې د هغه د 2 لسیزو واک ننګوي. دواړو مخکښو نوماندانو بیلابیل څرګندونې کړې دي. فقط هغه رای چې په اروپا کې یا په نورو بهرنیو هیوادونو کې کارول شوی دی ویل کېږي چې هغه لانه د حساب شوی او ترکیې ته د انتقال بهیر هم یو څه ورو روان دی او له همدې کبله هم دغه رای په ځان سره شمیرل کېږي. خو راپورونه دا وایي چې ممکن تر 10 دقیقو پورې چې د ترکیې په وخت د ماسپښین ځایي وخت 3 بجې کېږي وروستۍ پایلې اعلان شي. خو لا هم کار نه ده چې پایلې به اعلانېږي که نه، ځکه د ټاکنو کمیسیون داسې نه دی ویلي، یوازې د رسنیو راپور نه دی. په ځینو راپورونو کې داسې ویل کېږي چې ممکن 2 ساعته نورې هم پایلې وځنډېږي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین او قدرمن اوریدونکو چې د ترکیه د انتخاباتو ورستای حال راکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د راروان لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه جوړ کړي چې شاته پریلیکل شوی وي د نجونو خوندې پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غوښی د راوادارۍ سازمان او افغان خزینه فعالانه د ښاغلی صدیقی د اقدام هرکلی کوي او وای له هر ممکن لارې چې وي باید په دې برخه کې کاروشی
پرنړیوالو باندې موږ باید غوکو په خپل افغانانو باندې هم ډیر غوکې د انجونو خونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړي مینوال رحیم صدیقی دی وای د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پریلیکل شوی وي چې د انجونو خونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی د افغانستان او د بنگلاديش سیریز د ان شاء الله روان میش کې ټیشټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي. بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم ځکه پرنړیوالو باندې موږ باید غوکو په خپل افغانانو باندې هم ډیر غوکې.
25 کلن رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي. د دې خبره له 2013 کال رئیس دی افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او په ځان ځینی انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی لامدی عمل د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنۍ وروسته د انجونو منځني خوندي وټړل او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې دوی پاندونو ته لتاګه هم مانه کړې. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشره او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره شاهزاد اکبر وای دی اغلی صدیقی دی اقدام هر کلی کبی. اغلی اکبر ازادی رو دوته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا دیر مهمه دا چه نره پدی پوشی چه دنجونو د خوانزی و د پرانستلو موضوع د عام ولس غوښتنه ده. ورزشکاران، هنرمندان، خلک په هر سطح کې وي ځکه ځینې وخت افغانستان نه داسې تصویر وړاندې کیږي چې د دغه هیواد خلک په خپل فرهنګ کې دنجونو د زده کړو مخالف دي. نو زما پند نیک اقدام دی. نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی، خو حسی او پیغام رسول دیر مهم دی.
دی خزو دیاقونم لاتر آمنه مایر هم داشن حسی ماسری گرنی وی لاری ممکنه لاری چی پا دی برخه که کار که دلشی باید ترسرشی. آغل مایر آزادی رو روته وویل
دا حسی دیری خی دی او پا یو دول نه یو دول دی نریوال و پام دی برخه تر گرزه بی چی پا هر برخه که خلق پا دی باور دی چه د افغانستان خزی او جونی دی زدکرو او کار کولو حق لری او باید دوی تا دا حق ور کرشی.
که هم خاغلی صدیقی وایی چه دی طالبان لخوا دی انجونو پا زدکرو دی محدودیتونو دی لری کولو لپاره باید بیا بیا پا نریوالو غک بشی، خو تر وسه پا دیاره دی نریوالو لپراخو خبرگونو سره سره هم طالبانو دی انجونو دی زدکرو پا تراو خپلو پریکرو که هیچ دول مثبت بدلون ندی راستلی. دوی دی زدکرو تر څنګ انجون او خزی پا دیرو دولتی او دی ملګرو ملتونو سازمان دی دفترونو پا گردون پا طولو نادولتی کورنیو او نریوالو مسو که لکار کولو هم منع کری او دخشان نور محدودیتون هم پریلگه بولیدی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په نننی بحث کې د طالبانو له حکومت سره د قطر په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته وروسته له هغه پاملرنه زیاته شوه چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ کندهار ولایت ته سفر وکړ. خو له هغه مخکې نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو له بیا ځولي واکمنېدو وروسته له هېواده وتلو ته اړ شوي وایي د جمهوري نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوي کډوالي دوی لخپلو کورنیو جلا کړی دی.
ف فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جگاه از دنیا هستند.
عادل وایی په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوي کډوالې له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګله دېش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسیې له لارې دغې هېواد ته تللی وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. داخلي عدلی په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وه په پاکستان کې له پاتې کېدو څو میاشتې وروسته یو اروپایي هېواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عدلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګله دېش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلی کوي. عدله یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ما در
مونگ لحق و کورانه و سخیو چه هر یا ما دیناره پوی و گوخه که دی نامالومی رتلون که سرددی انتظار باسو چه نن یا سباب در افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورانه سر یوزای او خپل حیوات تا ستانه شو.
عدله په دې اړه اندېښنه لري چې دا ورور به یې له زده کړو وروسته چېرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کودامنی وایي سره له دې چې تر 13 کلنۍ کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له مېرمنې او ماشومانو سره د شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هېواد ته ولېږل شوه.
ما وختي رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت موندم.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوه مرستندویه بنسټ لخوا له افغانستان څخه بهر ولېږل شوه او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو له بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې څو میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لېږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. ناامني او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیې پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خو ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمیرل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د غټو لارو په هرنډرو باندې مطلق بندیز ولګوي، د ښار په منځ کې او په غټو چادو کې او همداسې ښکل دی په ټول افغانستان کې، ځکه دا چې د انسانانو په مغز باندې په روښې باندې ډېرې بد اغېزه لري او په نورو ملکونو کې په دې باندې شکوم دی مطلق بندیز دی اکثره په افغانستان کې، بس چې موږ د دغه مشکل لرو.
زن جبلا محمدی د روزګان ولایت کې زاب د لوسوالی اوسېدونکی یم، خو اوس په الحال د ایران نه تاسو سره د استاد پرېږدم. په پاکستان کې چې کوم دغه راو تاوتریخوالی روان دی بالکل، بس د افغانستان په افغانستان کې لاسوهنه کوله، دا همداسې اوس پر دا حال پر دې راځي. په پښتو کې یو متل دی، وڅه چې کری هغه بریبې. په افغانستان به بربادي باندې پسې ولو، نو اوس بربادي دی ته راغلی. د الله تعالی دې افغانستان دشمن تباه او برباد کړي، چې هر څوک یې پاکستان چې کله لاس واخیښ کې دا وخت رااله چې دی اوس اوس د خپل بشکې اختاس تر دې بل به تر شي چې افغانستان بربادوي. څوک چې افغانستان بربادوي تل به داسي.
زه عبدالسلام سهاري ننګرهار نه. ما نه فائدہ امید وزارت نه داخله د شتور خام جلال آباد دویم سرک چې کار یې تقریبا 80% شته بشپړ شوی دی. شل کې دا کار یې پاتې دی. دا جوړ کړه ځکه چې دلته خلکو ته ډېر داسې مشکلات لري باندې هر وخت او ټکرونه شته دا رامنځته کیږي.
د ازادۍ راډیو د اوریدونکو پیغامونه مول ازادۍ راډیو اوریدل د مازیګر 4:30 دی. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په پاتې برخه کې به د 15 اونیز بحث واورئ چې نوریاس نوري پکې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په درویشت ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په همدې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په ټوله نړۍ کې له منځه تللی خو افغانستان او پاکستان یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته. په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض خبرونه رارسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفتر معرفي کړی. سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې نن وویل چې د افغان سفارت کارکونکي قادر شاه د اوس لپاره شارج دفتر ټاکل شوی. خو په هند کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان خپل دندو ته دوام ورکوي. په بیان کې چې د سفارت پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوی د راپورونه افواهات بلل شوی. لدې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی وو او د هند حکومت بیرته نوې ډیلی ته د ستنېدو اجازه نه دا ورکړي. خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه د پرونی انتخاباتو تقریبا ټول رای حساب شوی او خاري چې انتخابات دوهم پړاو تتللی. د ترکیه د سنوی د راپورونو لمخه تر اوسه 99.8% رای حساب شوی. د حساب شوی رای لډلې 9.2% ولسمشر رجب طيب اردوغان او 4.15% د دسیال کمال قلیچدار اوغلو ګټلی دي. قلیچدار اوغلو چې په انتخاباتو کې د اردوغان اصلي سیال دی نن وویل د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکران د اوبخی د اروپای هیوادونو د سفر په دوام لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره لیدلی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي. زلنسکی پر خپل ټلګرام باندې لیکلی چې برتانیا په خو هم د اوکران د ځمکنۍ او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه و او په وینا یې اوس به هم خپل همکاریو ته دوام ورکړي. زلنسکی له دې مخکې امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې پر ضد جګړه کې مرستي وغواړي. او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د دریو یو ورځنۍ یا 50 اوور لوبو لپاره نن خپله لوبډله اعلان کړه. دا لوب لړۍ به د رواني جون میاشتې له 2 تر 8 نیټې د سریلانکا په همبان توتا ښار کې ترسره شي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې عبدالرحمن ځوان آل راونډر او تیز تو پچون کای نوې لوبډلې ته ورزیات شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته جګړه
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په د تخنیک په برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونه کندهار ته لاړ. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دوهم سفر دی.
هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو بلکې بهرنیو چارو وزارت چارې مخته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یو میاشت پوره شوې وه کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته ترسره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9مه د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابلل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیز د ګټو ساتندوی دی. نن 25 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د بحثمو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خواني استاد نصر الله ستانګزیا او د سیاسي چارو شننکي سعید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړی ده. تخنیکی همکار شرکوي چې دواړه ملمنه د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. دواړه ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به ستانګزیا صاحب تاسو ته در شو د قطر صدر اعظم دازل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ. په کندهار کې د طالبانو له د رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو له چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر و. ځکه تېر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرستو له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت په یو ډول باندې تر اوسه د نړۍ هیڅ واد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو درون میلمه ته وړاندې کوم. مثلا د قطر ډیپلوماتیکې اړیکې د شاهي حکومت نه را په د خو د افغانستان سره شروع شوې. نه کله چې کانو له سره ویم کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو. د افغانستان شاهي دولت په هغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت پیژنده او له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ، نه په سیاسي لحاظ، نه په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وي. اما کله چې لکه تاسو ته اشاره وکړه په 2008 او نه هم کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو او په دې توګه ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې. د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لغه سره جوخت طالبان لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبان سره رابطه درلوده کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه ستاسو اشاره وکړه چې د تاریخي بګراوند ته نظر قطر د دوحې د تړون تسهیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه ستاسو ورته اشاره وکړه مخکې له دې نه چې مشخص تاسو سوال ته ځواب ووایم د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي او په طالبان باندې مستقیم اثر لري او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بینالمللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي لحاظه قطر برسره پر دې چې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې دوی په اصطلاح خپل هم یو ډول دغه سي اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت په عنوان مطرح کېدای شي.
مننه ستانګزه صاحب د سیاسي چارو شنونکو سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو لکه څنګه چې ستانګزه صاحب هم ورته اشاره وکړه قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی خو کرا شو د سفر ته قطر د سولې حادثې مخته یوړې د طالبانو او د امریکا ترمنز لکه څنګه چې مخکسانی صاحب هم اشاره وکړه ل ډیر مودې رئیس د افغانستان په مسله کې خپل پاتې شوی د قطر لپاره دغه حادثه څومره مهم دي چې بریالي شي د پاربین نړۍ کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره تر اوسه پورې خدا سي ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې ل طالبانو درلودې هغه نه دي پوره شوی او قطر هم په یو ډول ممکن شاید په یو ډول ګرمو بلل شي
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن مستنګی تاسو ته پروګرام اوریدونکو ته په ټوله کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویل شو چې دای په حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې د امریکای په سلالو ترين بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازه نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي خسته او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړو چې ګواکې طالبانو ته یو دویم هویت یا حیثیت و په هلته دفتر ورته خلاص کو دا ټول زما په باور د امریکای په اشارات او دستور نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده وي دا به خامخا دستورات ورته ورکړ شي او دا شخص چې پیلان راغله لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره کړو سرپرست خارجه وزیر او صدر اعظم دی دا لمرنه وارو چې د اسراق او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی وي او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کیږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلې وي یو ډول رقابتونه څرګند شول چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو نو امریکا چې دا حالات ولیدو نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه ماجل بیرته جاری کړو او دوی به حمله کوي خامخا د یو بل ستر پیغام سره چې ګواکې طالبان که دا اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چورته ویل شوي نو دغه شرایط د منلو دپاره یا د دپاره چې دوی هغه ته آماده شي رسمه پېژندل ته ممکن دغه پیغام هم ورته راوړی وي
سنیزه صاحب قطر کوچنی هیواد دی که چیرې د امریکا لویدیز او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي له منځګړي ډېرې توقع هم کیږي د نړیوال ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بول یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیسته تر اوسه پورې
وای دوی ته کتاب اشاره وکول دا څه یو ټکی چې مخکې مې ارزونه سوې کړې هغه دا ده چې رسمان قطر د امریکای د متحده ایالاتو د منافع او حقوقو ساتونکي په افغانستان کې ده دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغې نه قطر دا مسؤلیت واخیستی نه په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکای د منافعو ساتونکی هیواد په افغانستان کې ګڼل کیږي په دې معنا چې کچېرې د یو هیواد منافع او ډیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطر سي نو درېم ګړی هیواد د منافعو د حافظ په عنوان را داخليږي چې اوس د امریکای د متحده ایالاتو لپاره قطر هم دغه رول لري له بلې خوا نه دې ته هم باید په نظر کې وساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي ټول اروپایي هیوادونه کاناډا استرالیا د امریکای په شمول دوی دا خپل پیغام او خپل غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت لار رسي راغله په دې چې قطر به څه وکړي چې کونه سي کړی زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي په دې معنی چې دوی د قواو د وتلو زمینه د دوحې د تړون لاسلیک دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو خرول پکې ولوبو خو یو چې دا باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسباتو کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد
یا یو ډیر موثر هواد نه ده چې هغه وکړی شي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا دغه د حل لپاره هڅه وکړي. په عین زمان کې دته هم باید پام کې ولرو چې په خپله خلیج هیوادو کې، عربي خلیج هیوادو کې نور لوبې کوونکي له قطر سره یو ډول رقابت هم لري، لکه سعودي عربستان، لکه متحده عربي امارات، لکه کویت، په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایاو کې له ډېره پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بناند دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه مواضع چې اوس ظاهرا لیدل کېږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا لږ څه مشکله وي. امر اورو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقیقا وویلي په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبې کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بنا ان قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او غلو استراتیژیو د ساتونکو په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږیږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي، او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به هم د قطر په واسطه هغه نورو سترو هیوادو ته رسوي.
بله ستانه زیست مننه، هم دغه ورستی برخی تکرار شو، هم دغه دغه مسئله ته طالبان ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کرده و ده پا کندهار که ده رئیس الوزراء و نور چارواک سره ده قطر ده صدر زم ده لیدانو کتون و پا عرق پره کرده و ایلی و چه دوی لقطر نغوخت ده چه لنره لحوادون سره ده طالبانو ده حکومت علی که لاپیه وری کرده. سادات صاحب تاسو ترازو کراشو همده ده قطر ده صدر ازم سفر تا دای ده کابل پر زای کندهار تا لار، په کندهار که ده طالبانو رئیس الوزراء و نورو چارواکو سره ولیدل، دا چه پیغام ورکوی؟ آیا عملا پایتخت کندهار تا لیک دول شوی؟
دا پا حقیقت که دا پیغام لدی، یو پیغام داده چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی، بل پیغام داده چې هغه ستونزې چې دلته وهلته یادیږي ګواکې د ملا یعقوب او حقانی صاحب د دوی او د مشرتابه ترمنځ کم کرچ چې راغلی، هغه کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي، بل ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا ژوندی وي نو ځان ته یو بیل فوج جوړ کړه، بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نورو ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لکن اصلي مرکزیت به عملته وي. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راضي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزراء ویني دلته، لکن هیڅوک نه بریا لیکيږي په هیڅ شانې، نه د نړیوال سازمان، نه نور څوک چې ګواکې یو څوک په نامه د ملا هیبت الله ویني، او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره کندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا چې د دې ترمنځ رامنځته شوې ده، دا اوس نور هم دته په اصطلاح دغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات رسوي او که څنګه. نو زه فکر کوم دا د مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سي لوړ رتبه حياتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت ځي، کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا د غټول هغه مهم کسان راټول کړي دي پر ځان له خپل ویان دفتر هم تر ډیره حالته انتقال کړي دي؟
ګورې کده چې یو تصنیف رامنځته کوچه
په حقیقت کې دوه پایتخت په دمانه چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده او دا طالبان ته ناممکنه هم د چې په دغه ټولو تشکیلات او خبرو سره دا ټول د سکا انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی. دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډېر واضح دي. یوه دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا هیبت الله یا شتون لري یا شتون نه لري، د ده فرامین د حضور له کندهار نه صادریږي. د هغې جنه د وزیرانو په سطحه، د ستره محکمې د غړو په سطحه او نور عالي مقامات نظامی او ملکی له هغې جنه مقرریږي او برطرفیږي. جالبه خبر په دې سفر کې دا ده، د تاسو د سجاد صاحب د خبرو سره په دوام چې هغه پروتوکول چې یو صدر اعظم ته په دغه سفر کې د قطر صدر اعظم ته په پام کې نه ونیول شوی، په دې معنا چې که د دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معادل د موږ او تاسو اصطلاح صدر اعظم یا هغه لومړی وزیر ده، د باید د نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول سره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ولیدل چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه نه پیستلا په کندهار کې استقبال وک او کله چې برخوندین حتا ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې ووتلی صدر اعظم دی قطر ته، دا ډېر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوانه طالبان خودخواهی ثابتوي او له بل خوانه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون کندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول شوی ده، قطریانو یو ډول ښودلم چې په کندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي. او له بلې خوانه د رئیس الوزرا سره د ملاقات مانا دا وه چې نو د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بل سنځه سب کور ودان، تاسو سره چې ما خبرې وکړلې ډیر وخت مونږ درلود، خو یو لاند پښتنه کې جواب کوي راته چې په نهایت کې آیا قطر به وکول شي چې طالبان د توهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزوونجونو د زده کړې او کار په برخو کې؟
زه به نه کوم په لاند مودا کې د دې لپاره چې د مال نظر خپل دغه دی دغه موجوده وضعیت مختلف و متنوع متناقض فرامین و صادرول دا غیر آگاهانه دول سوی دا پلان سوی خبری دی. نو زفکر نکن چه قطر با پدیر سادگی سر دا مسائل خلاص کی او غربیان و امریکان هم فکر نکن با دی بشری حقوق و پرتباط سر حال دا چه بظاهر که دا بحثونه کوی دیر اول که پا اولویت کیوی اولویت که دی غیلوی استراتیجی گانه دی پوزی استراتیجی گانه دی به پاکستان وزه به پاکستان که دی به ثباته دارن امریکایان داریگی چه افراطی اناسر یا دی امریکا زد اناسر یا چینهی پلو اناسر دی پاکستان اتمی تحصیات الاس پیدانی که دی چین دی پاره دی مسئله مغلقی دل داده امریکایان د پاره اولویت لري او د غوی مخنیوي او نفوذ مسله د روسانو چې مستقیما د اوکران په جنگ پورې ارتباط لري. نو دا ټول هغه نقطې دي چې فکر کوم چې دا مسائل یا هغه د داعش مسائل او د القاعده مسائل دا مسائل به ډېر زیات مطرح شي نسبت د ته چې دا ویل شي چې د نجونو مکتبونه د خلاص یا نه. زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په اوډه کابل په هنتون په خواني استاد نصر الله استانزي کور ودان چې په دې بحث کې مرسته غډون وکړ. نور تاسو ته زحمت نه درکو. مننه کور ودان. ساده ست تاسو درزو مخکې سنځي سپم په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړه د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري، خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. نو دا سم مخکې ستنځي سبي ورته اشاره وکړه چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولې او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټول کابینه او حکومت ولی په کابل کې وی، قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی، آیا دا به خنوي چې په کابل تر غلای وي له وزیرانو سره مختلف د کابینې لغړو سره کتلی وي؟
قطر شکه چې زموږ تاسو په نصاب باندې یعنی مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسما پایتخت کابل دی، او دا لومړی ځل و چې داسې یو په لوړه کچه د یو هیواد صدراعظم مستقیما د هغې نه الوزي او په کندهار کې کوزیږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته، او هغه ما مخکې مرزانه وکړه چې تکرار د جملات ونشي. یو د خبرو دا وه چې مرکز قومنده یې ډېره څرګنده او واضحه کړه، او بل دا چې قطریان هم دا وښودل چې دوی مستقیما کولی شي چې هلته په حساب د دین سره خبرې وکړي. دریم دا چې د خپله د ملا حسن موجودیت او د ښاغلي ذبی الله مجاهد او دا نور معتمد کسان چې ګواکي هیبت الله په نوم چاته معتمد دي، هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي، او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لنډ لاسرسی ورته ولري. له بلې خوانه په کابل کې د باقي څه وزارتونه دي، یعنې په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي، ټول هلته شتون لري، لیکن هغه شتون دي چې د دې ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نه شي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړو، نو عملا تاسو ولې چې ذبی الله مجاهد دا ویل چې دا خبرې د میډیا د خپلې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونې وشي.
تروسه دغه یو پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی؟ او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونې چې په دې برخه کې کړې دي چې التیا نشته، یا آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصا زه په خپله زه لا ډېر تر ډېره بریده پورې دا شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړ، لکه څنګه چې ملا محمد عمر آخون یې سره دوه کاله پټ ساتلی وو، د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرسه د فرمانونه صادرېدل هغه په نامه باندې هغه زما فیاد دي. په هغه وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په هغه د کوچلاق په لویه بمي چاودنه کې کم تر کمه 55 د دوی په منځ کې په اصطلاح ووژل شول او ټپیان شول. نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري، خو که شتون نه لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري. پټ دی په خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغام یې ورکړو، نه په اختر کې، او په خپله هم د یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل دپاره هم د جرأت او جسارت د ده نه لري چې خپل ولس ته ظاهر شي. نو بناان دا ټول شکونه چې یو د بل پسې کېږي سړی د فیصدي په لحاظ تر 95% پورې سړی د شک ته رسېږي چې دی شتون نه لري، خو دا د کوم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې دا کنټرول یې داسې ساتلی دی او په دغې اوسني پېړۍ کې.
یو ورستې پښتنه ډیر وخت هم نه لرو، مخکې مې له ستانزي سره هم د پښتنه وکړه د قطر موضوع ده چې مونږ په بحث کوو. قطر کوچنی هیواد ده، لکه څنګه چې مخکې ستانزي سره ورته اشاره وکړه، د ډیپلوماټیک دګر کې نوې هڅې پیل کړې دي. آیا قطر به وکولای شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې؟
په ټوله کې دغه دستورات د بلچا دي، قطر فقط خپل رول لوبوي، لکه استازي چې امریکا ټاکلی وو دا یو استازی دی. پخوانی رول تر ډېره بریده پورې د پاکستان په سیمه، اوسنی رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې دی، او دا د امریکا په دستور کېږي. اما دا توانمندیګانې که دوی وغواړي چې دا شیان پلي شي، دا ما ویل چې د دوه درې ورځو خبره نه ده. حقیقت دا ده چې دغه لوبه یو ډول اوږدیږي، اوږدول کیږي، او یو غیر سالم رقابت د پاره افغانستان سو استفاده کیږي، افغان ولس سو استفاده شوی دی. دغه فقط د ناسالم رقابت تو د پاره منګه ټول زجر په دونه لسیزو کې ګالې وي. اوس هم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کېږي. دا چې بیرته طالبان ته ځان رانږدې کوي امریکا، فقط یوازینی لامل دا دی چې باید د چین مخه ډبه کړي، باید د روس مخه ډبه کړي، چې د دوی لاس
نور اوګد نشي تر د ګرمو بو پوري. زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتل دی په خپل کې کني دا د دوه ورځې خبره نه ده. امریکا په کم شکل چې تعهد کړو په هغه شکل باندې باید عمل کړی وای. لکن لوبه تر شاشه تر روان دي نو له بده مرغه یوازې دی پی استخباراتي لوبه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخ کې د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خوانی استاد نصر الله ستانګزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو خبرونه او بل خبرونه زما همکار جاوید